سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر ته د ورځې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هر کله کوم خبرونه او خبرونه پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې الیمن ګروپ ملتونو غوښتي څو طالبان د تشمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د حقوقو خلکو وضعیت چې بیړنۍ او بشري مرستو اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبان نجونې له پوهنتون زده کړو راګرځولې او ښوونځي او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغه ورځ پاڼو خبری بنسټونه او پاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نئی مسعود ظریف کریمی د دریتو ویل چې 8 صبح په کابل اطلاعات روز رحیم دنیت او احمد چی نیوز رسپانه افغان افق پیشگو او رها خبری جانسون و نیمبرخ و پانه دیده لس رسانه و دلی تخدی تا طالبان دو اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرون و دا تار دا برخ مشور عبدالحق حماد لدی مخی ویلی و چه دا پنچم بی پورز با دا حق و رسانه و دو جوازون دل واقعی دو خواده پریک روشی چه خواندانی پا بحرکی. د پاکستان پوځ د کوي چې ولس جنگیری د وزیرستان په قبایلی سیمه وانه کې افغانستان په تلسیم په لړ عملیاتو کې وژلې دي. دغه سیمه په دې وروستیو کې د جنگیالیو د پرلپسې بریدونو شاهده وه. د پاکستان پوځ پرونه وخت په بیان کې وویل چې په شوو کسانو کې د جنگیالیو یو کماندان او دوه انتحاری بم خودون کې هم شامل دي. د پاکستان د پوز یو لوړ پوری چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال اړې ته ویلي چې دغه ټول جنگیالي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی غړي وو. تر اوسه ٹی ٹی پی د پاکستان پوز د دې ادا پړه څنګه دی ویلي. هغه 15 سورانی خصو چې تهران ته نږدې په کوچوي زندان کې بندیان دي په خپل بند او د دوی ته په صحیح لحاظ پر بې غورۍ د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی دی. په دغه خصو کې 22 کلن ارمیتا عباسي هم شامل ده چې د اکتوبر میاشتې په 10 په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وه. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوې دي چې د محسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو لخوا د پولیسو په توقیف کې ساوره کړه. او د ترکیې عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یو کورت پلاوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې خبر کوي چې له کورت جګړه مالو سره د اعتباد تورن له کبله دغه ګوند منحل کړي که څنګه. دا حکم داسې وخت صادرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې غوښتنه وکړه هغه بانکي حسابونه وتړي شو د خلکو ډیموکرات ګوند ته چې په ترکیې کې درې لوی ګونده لګښتونه ورکوي. تاسو د ازادي رادیو له خبرونو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي له ملګرو ملتونو غوښتي چې طالبان دې تشمتو کړي چې په نړیوالکي موسسو کې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا چې ملګري ملتونه به وتوانېږي چې طالبان راضي کړي تر څو خپله دغه پرېکړه بېرته وکړي او که نه په راپور او مرکې کې به درته ولرو. په افغانستان کې له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوې ازادۍ سره د هغو لسو رسنیو او خبرې ژانسون لس شریک کړی دی چې د طالبانو حکومت محکمې ته معرفي کړي دي. چې دا رسنۍ کومې وي دي وړاندې خپرونه کې په راپور کې درته وایي. د دې تر څنګ په تېرو 14 میاشتو کې پر افغانو ښځو د بندیزونو د لګولو سلسلې ته موږ په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده چې وړاندې خپرونه کې به دغه تفصیلي راپور هم ولرو. د اوکراین مسایل ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون بیا اعلامیه کې وزل بیا لیکلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخ دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو راګرځولې دي. تفصیل به د امید سرمان له په دې راپور کې وورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې د بشری مرستو در رسولو په برخه کې د خوځو ونډه یو عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېسارې اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي، همدا اوس 80% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نادولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشارې لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولی. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې امله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد له دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي. او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامدار اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولې په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي او څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو میرمنو داسې مهال د بندیزونه لګولې دي چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالت څخه تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلې ده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې دا نه یوازې د افریقا نه بلکې ډېر افریقا د ښځو باندې کړی ده. د افغان ښځو، افغان میرمنو، ښځو او نجونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دي راغلي په هیڅ یو شریعت دین کې. او د آخري د طالبانو د افریقا ډېره غمجنه پریکړه وه، ځکه ډېره زموږ ښځه په ډېره موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمه پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. که دا مونږ د اقتصادي د لحاظ نه هم وګورو ډېره بده اغېزه کوي، ځکه ډېره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، هماغه یوازې مور ده او که مشر خور ده چې د کور سرپرستي په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان دا پریکړه ډېره چکه غلطه وای ماشه دی، دوی یوازې د افریقا نه بلکې ټولی بندیزونه حکومت شي دوی کړی دا غلطه و. یو یم سم نه و چې موږ پوری خوشاله سو او یم ملت پوری خوشاله سي.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سي پریکړه کوي؟ ستاسو په نظر ستاسو اخستنه څه شي دغه سي پریکړه؟
یو که موږ د ناغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او دا زده کړې دیر نه دي، چې دوی آگاهي دیر نه دي، خبر نه دي چې علم څونه ارزښت لري. په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځان وپیژنو، خدای وپیژنو او خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل هیواد ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سم نه دي، آگاهي دیر نه دي، چې دوی د علم دی درلوده که دوی آگاهي ډېرو زما په نظر داسې حکومونه نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبانو یو ډله نه ده، څو ډله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده. که یو ډول وو نو په یو پریکړه سره ټوله موافق وو، مګر نه که یو نیمایي وایي چې د مکتب دروازې خلاصې، بل نیمایي وایي چې نه می خلاصوي، او یو وایي چې د زده کړو د انجونو لپاره، د ښځو لپاره مبادا. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وای مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان شه داسې پری غلطه پریکې کوي د خلکو باندې، د خپل ملت باندې؟
اغلی صفی وست کول پکار دی.
زما په نظر که دوی غواړي واقعا چې خلک له خدمت وکړي خپل هیواد، خپل ملت لپاره، ما ته زه غلط پریکې د غلط حکومت زبرزه خاصکی او تی نظر وکړي زکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص و دوه دام کار راغله نیمای کال یو نیم کال سو همدا سی پات سو روز ته پنتون همدا سی وری و چې پنتون هم سره لسانی پوری دام همدا سی بند او موسسات او نور همدا سی هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم لسانی پوری دا هم لسانی تر کله پور تاسو اول دا وای چې هم لسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم لسانی ویل سو چې تاسو دا خبرې کوي او بل کدوی غوړی واقعا چې ملت خوشاله وسی کا غوړی مونږ دوی ومنو نو پریدی خلق ژوند وکړي پریدی خلق خپل درس او ورسی زده کړه وکړي کار ته ولرسی خپل ژوند سم مختوي سي داسي بندزونه نو د خپل زړه نه جوړ نکړي ان شوکات کې داسي بندزونه حکومت نه شته دوی صادر کوي د خپلنه
د خزو د حقونو فعال شایسته صفای و چې خاطر پردي سریه د خزو د کار بندیز وړ خبرې کوله په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه لازادې سره د هغو لس رسنیو او خبری ژوندون له شریک کړی دی چې طالبان حکومت محکمې ته معرفي کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ازادي رادیو د هغو لس رسنیو نوم لړ پیدا کړی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اړه ابتدایي محکمه جوړوي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی دغه لیست یو کاپي ازادي رادیو ته استولې. په دې لیست کې هغه لس رسنیو خبری اژانسونه مشخص شوي چې طالبان د جوازونو فعالیت په اړه پریکړه کوي. په دغه لیست کې هشت صوب، صبح کابل ورځپاڼه، اطلاعات روز، اماج نیوز، افغان خبری اژانس، رها خبری اژانس، افق خبری اژانس، نیمروخ سایت، راه مدنیت ورسپانه او پیشکو خبری اژانس شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه مسؤل ظریف کریمی د دې لیست او دا چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه به په دې اړه څه وکړي ازادي رادیو ته وویل.
نادهای حامی رسانه ها مسئولیت د رسنیو ملاتړ بنسټونه د رسنیو د دفاع او په دې محکمه کې د دفاعي جوړولو مسئولیت په غاړه لري او تصمیم هم په دې دی چې موږ وشو کولای د قانوني لارو د رسنیو د دفاع لپاره یو مشروع او قانوني دفاعي جوړه اوړاندې کړو. دفاعي ترتیب کړم و خواسته مشروع و قانوني خود در پیشگاه محکمه تقدیم کړو.
د ښاغلی کریمی په خبره درسنیو ملاتړ بنسټونه هڅه کوي ترڅو عدالت ټینګ شي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلی و د هغو لسو رسنیو خبری اژانسونو په اړه ابتدایي محکمه جوړوي چې مالکان د افغانستان نه بهر دي او رسنۍ په افغانستان کې د دوی په وینا د نظام ضد نشرات کوي. د دغه وزارت د رسنیو د څار رئیس عبدالحق حماد ویلی و دغه محکمه به د پنځشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 15 نیټه وشي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه بیا وایي چې دغه محکمه ځنډول شوی. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د رسنیو د مدافع وکیل په نشتون کې دغه محکمه د څو ورځو لپاره وځنډول شوه.
قرار بود محکمه ابتدایی کابل در غیاب تعدادی از
ټاکل شوی و د کابل ابتدایی محکمه د یو شمېر رسنیو د مسؤلانو او مدافع وکیل په غیاب کې پریکړه وکړي چې دغه مسالې د رسنیو یو شمېر مسؤلان اندېښمن کړي وو. خوزموک حضور چې د رسنیو په استازیتوب په قضایي جلسو کې د دې لامل شوه چې موږ به د رسنیو د دفاع لپاره یو دفاعي چمتو کوو.
با ارائه دفاعیه از حق رسانه ها دفاع کنند.
لکه لنه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، په نورو برخو کې د محدودیتونو ترڅنګ په رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولې دي. طالبانو په خزینه او خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د محدودیتونو ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې یو شمېر چاپي، غږیزې او انځوریزې رسنۍ د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ وتړل شوې او ډیری خبریالانو او د رسنیو کارکونکو افغانستان پریښود. سره له دې چې د طالبانو حکومت دغه ټولو چارو لامل د بهرنیانو وتل په ګوته کوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړ بنسټونه بیا په دې برخه کې طالبان مسؤل ګڼي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د ارتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د شپږ دېرش ساعته اوربند په اړه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي استدلال کوي چې روسیه به د اوربند له دې مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنګرونو د بهترۍ لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکي پرون وویل روسیه غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونبا سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 14 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 16 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري غږ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15مه کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی وو. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیې ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیرو څو باندو شپاړسو میاشتو کې طالبانو افغان نجونې او ښځې له کومو حقونو محرومې کړې دي. له زده کړو د نجونو او له کاره د ښځو راګرځولو په غبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره مصر اقدامات کړي دي. دا او د دې ورته پوښتنې په دې راپور کې ځواب شوي.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدې یاد یلدا شپې مخامخ طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره د ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي، خو ګڼي افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وایي
کوم شپه باندې چې دوی له میخ پرکه په ما غساد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پرېښودي او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتي چې د نور کله په څیرې اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبای د افغانستان لویدیز کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضانو بو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما لپاره خپل یو سخت ورځ و چې زه د خپل مقدس دند نه وروسته د لاسو یولس کلونو نه تیریږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه و، یعنی مناسب آپشن نه و، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لاره هم پاتې نه وه. د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو.
د افغان نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل.
In this dimension wird als Menschen betrachtet werden und die Taliban dazu bewegen, das Mindeste.
دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګ راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربېره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 22مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروښي چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکي سره په تضاد کې ده. که چېرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کېده، باید چې پالکانو باندې هم بند شي، ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چېرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده، د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور صدر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چېرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته د تعریف دي وکړي چې حجاب دوی څه شته وي. مولا د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو د خپل کوم لور سره ګرځئ؟ خپل کوم میرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناسته ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري، د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلې یاستئ؟
خبره زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغه کې د انجونو تعداد زیات و هغه ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغه کې د انجونو تعداد کم و هغه ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه وړي.
د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان هم ورکړ. دا نړۍ لسګونو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نورو بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې
وویل:
سکهل موږ شاوخوا 3 میلیون کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځنډولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځنده روغتیایي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې 6 روغتیایي ګرځنده ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایي مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نا دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو لپاره کار له بندي سره تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کې نیولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورزي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو وغوښتل شول چې په خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیره په تېر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور یې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو، په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي، او حتی داسې هم پیښ شوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکو د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله غنی استعفا وته اړ شوې. په ځنګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه واندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د لمی پونوم یو افغان ژورنالیست ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو غنی خزینه ژورنالیستاني اړ کړې چې دندو استعفا وکړي.
ډیره دا غاسی کسان وو چې د افغانستان استعدادونه او د خپلې دندې د لپاره لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځول، او په هغه محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان اواز ووسو.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو خوځو پر کار د محدودیتونو سربیره طالب واکمن او تیر کال هڅه وکړه چې په خارونه کې د خوځو ورزنې تګ راتک او له کوره وتل هم محدود کړي. دوی په ګڼو خارونه کې د خوځو اما حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې ونې کې دوه ورځې خوځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تیرې نومبر په میاشت کې په بشپړ توګه د خوځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي خار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتيري لپاره نور سدي. ما طالبانو ته ډیر وویل چې پارک ننوتلو ته مو پرېږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا د مخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم لشپګم ټولګي او پورته د نجونو ښوونځي تړلې وو، او ویلي وو چې دا ښوونځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، نو ورسره د شپږم ټولګي و نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یو ورځ به بیرته ښوونځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې ښوونځی یې تړل شوی دی.
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ، نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څه وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره، د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه، څه لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه. څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي؟
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټنه سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره دنه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر خزو د طالبانو د حکومت د پر لپسې بندیزونه د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان خزو حزبول د افغان خزو خلاف کمپاین او د بشري حقوقو جدي سرغړاوی بللې دي. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان آن یو شمیر طالب پلو هم پر خزو د طالب مشرتابه د پر لپسې بندیزونه غندلي او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.